السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل او ساته خبرونه کې مزه کرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ هرکلی کو په دې لچی روغ اوسې او ری چې د افغانستان ولسمشري مانې دی ویلامې په خبرولو سره د کابل ورسته بریټ غندلې وایي دي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نش کولای ځان ته برات ورکړي په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي لوا په اندېښنه کې دي دا او نور مطالب هم پروانه خبرونه کې لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې عصمت څاروانه وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وژل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې رواني شي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله په دې برید کې لږ تر لږه درې شپې ته تنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي د اسلامي دولت یا داعش په نوم سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست په خو دې ډلې د زینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی او افغان چارواکو د داعش ادارې تایید کړی نه دی د کابل شهر په لویدیځ کې د تیر شپې دا حمله د سش کال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کابل د واده پر سالون د تیر شپې دا بشری ضد برید په کلکه غندم د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکی وکړو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د واتس اپ له لارې په یو پیغام کې د برید غندل لري خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې برید په غندلو ځانته برعت نشي ورکولی ځکه چې دوی د په وینا د تروریستانو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان په نخښه کوي یو جنایت او د ژورې اندېښنې وړ دی او یو بیرونکی تروریستي عمل ګڼل کیږي په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان ووشل شول د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل د پیښه د مزار شریفه او بلخ ولسوالۍ په لاره کې شوې ده د په وینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي عادل وایي چې د پیښې په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده په دې مناسبت په پلازمینه کابل کې د کرکټ مسابقه کیږي د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به د اگست په 19مه د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره لوبه وکړي دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووزي د آسترال شپ کمپنۍ ادارې مسؤول ریچارد دولی روسا نن یکشنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوي او ټاکل شوی دی چې هندي او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چاري په لاس کې واخلي په دې بیړۍ کې د 2,100,000 ډالرو تیل بارو د ایراني بیړۍ چې ګریس یو نومیږي د جولای په 14مه د بریتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې په دې شک ونیول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي پرون په جبل الطارق کې د بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو بار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه دا محدودیتونه وروسته له دې لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړې وه چې په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترنګلتیا وروسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله. رویټرز خبري اژانس د جکپورو چارواکو او شاهدانو په قول وویل چې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل شوي دي. او د اوکراین په تفریحي ښار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله نه تنه مړ شوي او لس نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې اور پروند ټوکیو ستار په نوم هوټل کې لګیدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکونکو د هڅو په پایله کې ژوندۍ ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګیدو د علت د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به له او له مسؤلو کسانو څخه به ځواب وغواړي.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی درنو دوستانو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل لویدیځ شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن د انتحاري حملې وروستی حال د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غواړي.
د دې لویدات بچه کاکان شهید شد، یک بچه هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1499 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړې.
ټول مرکزونه 5303 مرکزونه او 9500 محلونه کېږي.
په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. موږ ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو د خبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان جمهوری ریاست د ویلامي په خبرولو سره د کابل وروسته برید غندل ویلي دي چې طالبان په دغه ډول حمله سره نش کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلواله ډلې ټولو وسلوالو بریدونو ته زمينه برابر کړي. د کابل لوی دي شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن انتحاري حمله دریش پیته کسو وجل او یو سل ادوات یا نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیخي په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا دغه حمله په کلک او ټکو غندلې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د کابل د تیر شپې انتحاري حملې د دریش پیته وژل شویو کسانو له ډلې 14 یوازې د دې ښار په لویدیځه سیمه دوغاباد کې خاورو ته وسپارل شوې. کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناست او د خپلو عزیزانو جدایي ورته سخته ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو د نیول کېدو غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دې پیښې کې د خپلې کورنۍ دو غړي له لاسه ورکړي.
زه چې کله د نکاح خانې خواته د خپل ترزوی او اوخې په سلاړم ناسپی چودنه وشو او حالت ګډوډ شو. زه تاسو ته ویل شم چې په هوټل کې چې څوک وو ژوندی نه دی پاتې. و د زما د احمد المسیحو په دې پیښه کې زما د تر او اوخې زامن شهیدان شول. حتی زما د خیاطۍ د دوکان شاګرد هم ووژل شو.
بسیار دوستای نزدیک ما شهید شاګرد، حتی شاګرد دوکان خودم خیاطۍ دارم، شاګرد دوکان هم شهید شد.
د عیني شاهدانو په خبره دی هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوی وو. دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځه سیمه کې موقعیت لري. د دې پیښې دوه تن عیني شاهدان خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نیم کیلومتري مې هوټل نزدیک خانې ماست. وخت کې انفجار شد، ما ایتو هات نه میزدیم که هوټل انفجار داخل هوټل شده باشه.
زما کور د هوټل په نیم کیلومتري کې ده. کله چې چودنه وشوه ما فکر نه کاوه چې د خوښۍ په مراسمو کې داسې څه وشي. زه چې کله راغلم د هوټل دننه وضعیت بیخي خراب وو. وینې وې جسدونه هر خواته پراته وو. زما په ګومان چې له سلو پورته کسان مړه شوي او ټپیان خو بیخي زیات
تقریبا از وخت کښو مالت میدین 100 نفر اضافه تر شهیدا بود او زخمیا به حد اندازات بود او خانما بود او طفلا بود
شمدید ما تقریبا 22 نفر
زما د سترګو لیدل حال شاوخوا 22 مشومان او 50 کسان نور وژل شوی دي دغه برید انتحاري حمله وا او هغه ګنګوسې چې ناوی او زوم وژل شوی دي در وخت دي دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
د افغانستان د کورنی چار وزارت هم د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړه د دې وزارت بیان نصرت رحیمی
له شک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو بربریتونو او د دغه ډول تروریستي پیښو هغه د مسؤلیت چا تر شه د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې دغه پیښې چې هر چا ترسره کړي وي له شک پرته چې زموږ معلومات وروسته خپرېږي چې دغه پیښې تروریستي پیښې کومې ډلې کړې ده خو اصلي مسؤلین چې دي هغه طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې د غبرید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې طالبان نشي کولی د دغو بریدونو په غندلو سره ځان ته براءت ورکړي په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د کابل د ځانمرګي برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم پر خپل ټویټ لیکلي د کابل نننۍ برید د طالبانو کار نه او دا بریدی غندلی دی او د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم ویلی د ماشومان او خوځو وجل هیڅ توجیه نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
زموږ غږ ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو په کابل کې د روسي انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو کې وشو او لکه تلګه دریش په تکسانی وجل او یو سل دوا ته نور ټپیان کړل او روسي حال مو اورید لکه څنګه چې پراپور کې اورید دغه حمله مسولیت هیڅ کومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی خسته او وسلواله طالبانو دا پیخه غندلې هم ده خو اصلا پښتنه ده چې دغه ډول پیخي رامنځته کول د چا کار دی او څوک یې ترسره کوي د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار خاطر پردیس د همدغه مسایلو په اړه مرکه کړي
دا پیښه د افغانستان دښمنانو د خواسته وی ده او دلته درشلو نه زیات پروسی ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلانې دوی خبره کړې ده هغه کې واضح وی دي دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی په دا معنی چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنو لپاره کار کوي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتي او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوي وکړي په څنګ کې داسې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغوی هم افغانان دي او د افغانستان د پاره غواړي ناری وایي چې موږ د افغانستان د پاره کار کوو
مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې یو خو د سولې خبرې ولبل اړخه د انتخاباتو د پروسه چې په حال جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دي شپږ اساس شرایطو کې
بدون شک چې دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو هوکړه ته ونه رسیږي سولې ته ونه رسیږي صوبا ته ونه رسیږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکړي او بل اخر دا د سولې پروسه سبوتاش کې او د بینې وي
بله مجاهد صاحب کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسؤلیت هم نه مني
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش بل هیڅ هدف نه دی دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي یو سولې ثبات ته ورسیږي او دا پروسه په سره کم ثبوتاش کولای شي په هغه شکل ثبوتاش کی ما تاسو ته به ویل چې دا د ټولو افغانانو د عام افغان نه نیولې د حکومت د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده داس پیکو مخنیوی وکي زکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولې سي دوی قوي استخبارات دي دوی معلومات پیدا کولې سي دا کار دي چا دې کمیټه کړه او په دې باندې باید بریډ وکي واغ دره د بایو سي او افغانستان ولست ځان وکي چې من کنه دې کړه دغه سي من پیدا کوم د بینه ورو عام
زموږه غلا زدي رادیو نو ورېدرنو دوستانو د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ور سره خبرې کولې په داسې حال کې چې سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن منځل کیږي کابل یو شمیر خاریان که څه هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزي دغه جشن ته خوشاله دي خو لامنیتی په لوا په دې اړه اندېښنه لري دوی مني چې په کابل خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوي خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولي بل خو د افغانستان د کورونې چار وزارت د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي
کالی ورخه د کابل خار ودانۍ او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځنې لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سینګار شوې دي نو بل اړخ ته له امنیتي پلوه هم د دغه خار بڼه بدله شوې ده امنیتي کمربندونه ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لوی خارونو کې کلک شوې دي خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي محمد هاشم چې په کابل خار کې ټکسي چلوي په خار کې د امنیتي تدابیرو او شته ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي
یعنی نن چې زه له سهار له کور راوتلم ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل تر یو حده پورې کافي دي خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې ځکه تاسې پوهېږي بهتره چې هر وخت دلته خطر دي خطرات موجود دي نو سړی ډېر مطمئن نه وي څوک زه نه چې هر څوک هر خاری دی کابل چې ووځي له کور نه دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځي هره لحظه هره دقیقه هره ثانیه په خطر کې ده
د کابل خار بل اوسیدونکی سید پاچا چې په یوه پخه مایوب دی امنیتی بنسټونه او مسؤلین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي
ډېر ښه امنیت دی کور نه څوک وتای نه شي دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاړ شه ورکه موږ ګورو چې کمو ته انفجار هم څه ونه کړي ښځې مې پیسې نه وي را باندې دا امنیت دی دې ته امنیت وایي دې ته امنیت نه وایي دې ته رضالت وایي نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي داسې واقعي کار وکړي غلط دي وځو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته بانک ته روان ځان مایوبیت پیسې واخلم دا سیل درو نو په دې کې څوک پیرا لري په دې کې پنځه بل کې دبل په ورزي
خغل پچا وای ک خلکو سره د امنیت ویره نه وای نو د خپلواکۍ د سلمي کلیزن منځنه جشنونه او پروګرامونه به لا رنگینه او خوندور وای بلخوا د کابل خار په شپږم اوزه کې د تیر شپې 14 نیچه د شهر دوبی په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ شوبله واړوله د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي سوداګر حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته یې لامنیتی په لاو باندې ښنه کېده خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي
ما ویر لرو بیا هم لکه ځینې داسې خبرې هم سته لکه برای ما شام تیر شپه کابل کې یو استراري حالت ایله لرو چې جشن شتیر سي ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډیر دي دولت په ډیر لوړه کچه مصرف کړی شوق یو عجیب مینه ده غواړو دا مینه دغه سي مینه پاتې شي
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي
تمام نیروی امنیتي هم از پولیس
ټول امنیتی ځواکونه که هغه پولیس دي دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هغه ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي
تکل شوی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي واصل وصال آزادی رادیو کابل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
او هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1399 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. د دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9,608 محلونه کېږي ترسره شي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د پخوانۍ ارزونې له مخکې ممکن 10% خلک له رایه چونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1399 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,650,545 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسیون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې دا کسان به په 15303 مرکزونو کې رای واچوي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,500 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر محل د رای ورکوونکو لیستونه به په ویب سایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رای وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي خو د رای ورکوونکو د شمېرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه همه شمول نه دي. 1500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوې وه. دا چې دا شمېر 1300 شاوخوا کې پاتې کېږي نو دا خبره ښیي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کېږي او دا د ټاکنو عمومیوالی طبیعتاً چې تر پوښتنې لاندې راولي. او د رای ورکوونکو په حساب باید ووایي چې 9,600 واقعا چې یو ډېر لوی رقم ده. موږ په دې باور نه یو چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 100 ولسوالیو کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیالګي نل کړي خو اوس یې اکثره وچ شوي دي. دوی وایي د نیالګیو د نل په لومړۍ ورځو کې ورته د سولري برېښنا په وسیله د یادو باغونو د اوبه کولو دپاره د اوبو سیستم جوړ شوی و خو اوس نه ښیښې شته او نه هم د اوبو وسایل. په دې اړه زموږ همکار روحلا انوري له بزګرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د کونړ اوسیدونکو وی په ډیری ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیالګي کې نغول شوي چې اوس اکثره وچ شوي او یا هم څاروي خوړلې دي. ملک عزت خان وایي د دغو بوټو د خړوبول دپاره سولري سیستم هم جوړ شوی و خو د لږ وخت وروسته یې د سولري برېښنا ښیښې او نور وسایل د قراردادیانو لخوا کورونو ته یوړل شول.
تش په نوم باندې لوحې لګېدلې دي، تش په نوم باندې ټینکۍ جوړې شوې دي. په دغې کې یو ګوټو بم نشته. هغه کوم پیپ سکیم چې د دوی هغه هم د منځه لاړ، هغه کومې شیشې چې وې، کومې هغه سولري چې هم د یو پی ایس او د لینونو پورې ټول هغه د شرکت والا رال او خپل سامان یې بېرته ویوړو ځان ته تسلیم کړو چې دا 50 شپېته تر د سل جریبه پورې ځمکه د دې د لاسه شل درپ او پرته ده د پنځو غزانو د وجنه
د سیمه اوسیدونکو باید نال شو نیلګو د وچیدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړلې پړ پدې چې د پاملرنه به تنه د کړی چې دا بوټی نال شي د دې خدمت کیږي او کنه کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالۍ د ځوانانو علمی ټولنې سره شوی وو د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګو ته به لس ځلې اوبه ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی ترسره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان بیوی چې بوټي د بېغورۍ په وجه وچ شوي دي
مونږ سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبي او نه شفاهي کوم ارتباط مونږ سره په دې برخه کې نه دی کړی ولې مستقیما دغه پروژه ځوانانو ته ورکړې ده او د ځوانانو لخوا نه تطبیق شوې ده دغه بوټي وچ شوي دي د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوې
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاپه بے وای چې یاد پروژه د یو ان ڈی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ڈی پی مسولیت دا و چې دوی ته نهالونه ورک دوی ته درې څلوېښت زره ډالر فنډ ورک دوی ته د ابدیارۍ پیسې ورکړلې دوی بوټي نهال شانی کړل هلته نال کړل هلته په اصطلاح چقورکونه وکیندل د دغه بوټو دپاره ولس ته پروژه تسلیم شوه نو چې کله پروژه خلاصیږي او د ولس هغه چټکې ګټې بندیږي او بیا دوی یا مالونه یا غواګانې په بوټو باندې راړی او هغه وچیږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچوي یا په یو ان ڈی پی باندې اچوي یا د کرنې په ریاست باندې اچوي زه فکر کوم چې دا درسته نه ده
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرنیانو وغواړي
موږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام ورزو لخکرګاه ته په لخکرګاه کې د ښځو د لاسي توکو دپاره نندارتون جوړ شو د ښځو د لاسي صنایعو دپاره دغه نندارتون د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی ښځې لا هم د دوی د لاسي صنایعو دپاره پر بازار موندنې ټینګار کوي الیاس دایي راپور لري
د ښځو دپاره په جوړ سوي ځانګړي مارکیټ کې په شپاڼس غرفو کې د ښځو په لاس جوړ سوي اکثره توکې د اغوستلو او ښایست لپاره دي د خوراکي توکو ترڅنګ د ښځو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د هغو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي د هلمند د ښځو چارو رئیسه وجهه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د هلمند د ښځو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نورې نړۍ سوداګر خبر کړي
د استقلال د سلمې کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان شوی دی چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي
کلونه کېږي چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلوبه نتیجه نه دا ورکړي د دین اندرتون د وی هټي مسؤوله او د هلمند شوزو چار دراست کارکونکو شریفه وای غواړي غتو کې ننداره ته وړاندې کړي چې تر دې د مډیر نارینه نه دی خبر شریفه ته ډیر ټول اکثره خلک فکر کوي چې شوز یوازې د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وپوهوي چې د ښځو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم سته
نندارتونونه ګټه دغه ده چې دغه څه چې موږ خوندې زده کړې دي هغه مواد شی چې دی هغه راځي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دی که څوک خبر نسی چې څوک څه ارزه او تقاضا نه وي نو دغه شان د پر بازار نه پیدا کیږي اوس دغه شان دي چې موږ وړل ته چې دوی وویني خلک وویني اته د رسنیو د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک وویني چې دغه دې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لرو چې د غوي ظرفیتونه ولرسوي دي غوي داسې لاسي صنایع لري خو موږ ته وګورو ډېر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې بازار شین دي چې غوي کېدل سي بخې پټ دي وس ته غنوي نه خبر چې داسې خوانی شین دي لري دغه شین د پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مناسبت د غنندارتون ته خوندور خواړه ګنډل سوي جامې، پلاس جوړ سوي لوښي او بېلابېل نور توکي هم راوړل سوي ول. که څه هم دولتي مسؤلین ژمنې کوي، خو ښځې همیشه د خپل لاسي توکو دپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. ښځې غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لستای، د ازادي راډیو هلمند.
موږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. سمت څاروان به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. لاغنه وروسته دوه اونیزې خبرونې لرو، انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان د به همرا سره اورئ. تر بلې خبرونې در لپامه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیرې شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. په دې برید کې لږته لږه درې شپې تتنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکي وګړو حمله جنایت دی. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان وژل شوي دي. د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د پیښه د مزار شریف ښار او دولت آباد ولسوالۍ په لار کې شوې ده. د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووسي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو وار بیا د خلکو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. دا محدودیتونه وروسته له دې لګول کېږي چې چارواکو ادعا کړې وه په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. او د اوکراین په تفریحي ښار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله 9 تنه مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د مالولینو د کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د مالولینو د کرکټ ملي لوبډله چې د مالولینو د نړیوال سیریز لوبو کې د ګډون په موخه انګلستان ته تللې وه، نن سهار هیواد ته راستنه شوه. نوموړي وویل چې د مالولینو لوبډلې په یاد سیریز کې په پرلپسې توګه د انګلستان، پاکستان او بنګلادیش لوبډلو ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته یې لاره وموندله. په نیمه پای لوبه کې د انګلستان د لوبډلې پر وړاندې ماتې منلا او د هندستان لوبډله د پایلوبي په ګټلو سره د دغه سریز اتله لوبډله شو. د افغانستان د آزادی مبارزه وتلای افغان لوبغاړی باز محمد مبارز د خپل راتلونکو لوبې لپاره چمتووالی نیسي. د افغان لوبغاړی په راتلونکو سپتمبر میاشت کې ل خپل روسی سیال دینیس کاناکوف سره سیالي کوي. د ورکړ شویو معلوماتو لمخې د مبارز او کاناکوف د لوبه د راتلونکو سپتمبر میاشتې په 28 نیټه په روسیه کې ترسره کیږي. دغه افغان لوبغاړي د دغه سخت لوبې لپاره په چالنډ کې تمرینونه پیل کړي او ټاکل شوی چې روانه میاشت هندي 15 کسیزه ټینس لوبډله د پاکستان مرکز اسلام آباد ته سفر وکړي. هندي ټینس لوبډله به د آسیا ډیویس ټای کپ لوبو په لړ کې هلته د ای ګروپ د لوبډلې په توګه دوه ورځې پاتې شي او لوبې ترسره کړي. د هندي ټینس لوبډلې ترڅنګ د هنګ کانګ لوبډلې هم پاکستان ته د تلو تکل کړی او هلته به له هندي لوبډلې سره مخ شي. د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل او یغه په سیور شمدې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ریګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
کندهار ولایت.
او په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دغه چیرې د ولسي جرګې انتخابات چې وه، کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه، د انتخابات خپلواک کمیسیون دخوا څخه، نو هغه ماشه چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه. هغه متاسفانه چې در اوسه پرې هم نه ده راکړې، دا ځینې میاشتې پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی، ورته داسې منفي جوابونه راکوي چې هېڅ مو درک نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، په څه باندې نه راکوي.
څو ورځې د کار کړو؟
هغه خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ یوه هفته ټریننګ وکړي. ټریننګ ته ورغلو په هغه پرتې ولسوالۍ کښې وه، دغه ولسوالۍ کښې وه، تر خپل ولسوالۍ کښې وه. هغه ترانسپورټ هم موږ په خپل ځان کړی و، دې خوا څخه به سهار تللو، دا خوا څخه به ماښام را تللو. نو یوه هفته مو ټریننګ هلته واخست، ټریننګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ یوه شپه ورې کار وکړي. دوې هفتې بعد مو بیا په انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي، چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب کوم کاندیدان چې شکایت کړی وو، دا ګور څه مو دا شکایتونه رسولي وه، ول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه دی نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي را کړې.
دغه کمیسیون سره تاسې کوم قرارداد کړی او فورمه یې در کړې وه؟
و قرارداد دغه و، دغه د یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې فورمې مو سره کړې وې، دغه یې را کړې وې. هغه موږ ډکې کړلې، نسکرې مو ورکړلې، عکسونه یې واخیستل.
ورځ کښې څو درکولې؟ څه یې ویلې چې څو درکوو؟
دغه ورځ کښې بیا موږ پوښتنې ورڅه وکړلې. په هغه اوله ورځ چې موږ ته ټریننګ را کوي، موږ معاشه چې څو دي چې بیا داسې نه ځله خدای یو وار ویل په ډالرو دي، په ډالرو دي. بیا موږ ورته ویل موږ څه دي، سبا به ته موږ ته یو ډالر ونیسې، ورته موږ تاسې ته په ډالرو معاش درکړی و. بیا اخر چې راته ویل ول د سل ډالره دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړی؟
په مجموع کښې خو نو دوې هفتې کار وسو. هغه خو نو دوې هفتې خو یوه هفته مو ټریننګ واخیستې، یوه هفته مو وروسته د انتخابات څخه هغه رایه شمېرنه چې کوله، هله بیا ورېده په کمیسیون کښې مو دغه رایه شمېرنه ورسره وکړله، یوه هفته ورې وسو. اوس خو دوې هفتې خو بلا به پسې خو هغه زموږ د یوې ورځې اکوزامه ده، هغه نه را کوي.
په کندهار ولایت کښې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شعبه خو به وي، هلته مراجعه کړې هغه څه وایي؟
او په بار بار باندې ورغلي، هغه دغه راته وایي چې د یو این د خواسه دی که د یونیسف د خواسه مرته ول سره دا ویل ول مرته پیسې نه دي راکول شوي. بیا چې ول د کابل څخه نه دي راغلي، بیا چې موږ د ننګ صاحب و د خپلواک صاحب و د سبا د کمیسیون د کمیشنرانو سره چې موږ کومې خبرې ورسره کړې دي، هغه دا ویل چې نن اوسه باید درکوو، نن اوسه باید درکوو. د رئیس د کندهار د کمیسیون دا دی تبدیل شو، دا انتخابات چې خلاص بل هغه وروره یسته سو پر ځای بل رالی. هغه چې ورسو وایي ولې موږ دغه کوو، اوس وریان چې موږ څه شو چا ته ودرېږو.
ته یوازې که ستا په شان نور کسان هم شته
دي؟ په سوو خلک دي، بېچارهګان دي، ګرد عمر خوار غریب در پښو لاندې دی.
سواد لرې؟ مکتب دې ویلی؟
بله بله بله، سواد لرمه، هغه لرمه. خو داسې اوس غربت کې یو چې یو ځای موږ ته یو کار دغه کېږي، موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوو د بچانو یو ګوله پیدا کړو، د بچانو یو دغه پیدا کړو. مګر متاسفانه چې دغه خو لا یو رسمي کار و، نو موږ د دې ته ځان واچوې څه خطرې هم وې، دا مونږ پر ځان باندې یو وړلې. مګر متاسفانه چې دوی د یوې ورځې معاش موږ ته نشي را کولی، او دلته دا نور انتخابات دي راغلي دا روان دي، او دوی وایي چې موږ داسې بودیجه ورته رابره کړې ده، پیدا کړې مو ده، داسې معاشات ورکړو. مګر متاسفانه دوی د یوې ورځې معاش موږ ته نشي را کولی، نه میاشتې داسې پوره کېږي، نېټه دې راته وټکي چې په دغه نېټه یې درکوو.
دغه مقامات منکر نه دي خو وایي چې صبر وکړي؟ یا
خو منکر نه دي، خو زه دغه وایم چې دغه د یوې ورځې حساب څنګه نه شي کولی، څنګه نه شي ورکولی. دوی که وایي چې مثال یوه بلې رسنۍ څخه موږ بیا واورېدله، بیا هغه ته ما زنګ ووهلی ولیا داسې داسې نه وه، لا چې چا ورته ویلي ول په دغه کښې دغه بایومټریک څه سامان الات دي، دا پاور بینګونه او دغه شان روپتي وي دي. نو موږ لوره هغه په موږ پورې سهاره دی، هغه خو وروره معاونین وه، مدیر و، رئیس دی، خو دا شان موږ ورکړي، تسلیمي یې موږ سره کړې ده. دا شان خو وروره چې هغه دغه موږ دغه کوله، دغه انتخابات چې خلاص هغه کوم نوماندان چې شکایت کړی و، هغه رشمېرنه چې مو کوله پس له انتخابات څخه چې ورې ورلو، زړه کښې مو ولېږي په ول او بالله که دباندې تواندرنه د انتخابات په کمیسیون کښې په سوو صندوقونه وه، په دغه سوو صندوقونو کښې موږ یو قلم هم نه شوای پیدا کولی، د دوکانه څخه مو قلم را وړي ورته. مګر موږ هر شی یوازې کاغذان پرته وه، نو دا خو دننه په پر ریس پر مربوط ہوا کمالین پر مربوط ہوا پر مجران پر مربوط ہوا چو اوس کڑی جنو خدا حساب آئی دی اوس را اوسی ہے
تاس تخوی داس ندی ویلی چه داغ سامان چه ورکش بے پا تاس خوش شک نکی
یا نو پر مر بانجی شک نسکا والا خدای خدا را کم خدا را شک خو مرش گوار تسلیمی ورکلی دا وام ریس تا وام ماوین تا دا شپی پر جوی بجی بانجی مرش کارون خلاص کرلی دا ولسوالی زخرال لو پاگش پا بانجی مرش آن تسلیم کرلی شپی دا خواست خیوازی ریسی ماوینین یه مدیران یه نو دا کارگر خو دا زر کاسا دا نسوا کاسا خو وریر نو
خاستا مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو غاک ته به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سادات سره شریک کړه خاغلی سادات د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي په دې سکه ستاسې نظر غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتلام پروسه کې یا هم لغې نه وروسته د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود خو تاسو پوهیږئ چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه یا هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس یې کار جریان لري انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځینې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي خو دغه موضوع بیا هم ډېر جدي زه تعقیب کړم د موږ د مالی بخش سره
ساده چې ستونزه څه وه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول
خو بدبختانه چې دی کې یوازې هماغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیازی ورکړي
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دی او
په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دی د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر زر به دوی خپل امتیازات واخلي هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریک کړم او څومره زر چې کیږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي
ډیر زیات تشکر
سلامات
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه یې لا پاتې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی تنخواګانې ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فری بازار مودې خبرونه ته شرق لستم په دې هله چې جوړ روغ اوسې دوستانو د خبرونه پیلو او لنی کومه په دې کې ښه خبره ده چې داونی موږ ټول خبرونه د هغه پیغامونو څخه جوړ کړی دی چې په هغه کې موږ دوستانو موږ ته ویل دي چې دوی په خپل سیمو کې دنه داسې کسان لیدلی دي چې هغه د خپل فامیلونو څخه ورکتی لیدي یا عصبي مشکل مشکل لري خو پاش صورت دغه کسان موندل سوی دي نو کثیر تاسو په خپل یو ورک پسې ګرځي لطفا د خبرونه واوري او مخکې تر دې چې خبرونه شروع کو تاسو قلم او کاغذ در سره راوخلی او د دغه کسانو نمرې په غور او دقت سره در سره ولیکي کیدای شي تاسو رقم پام دې کسانو کې نو نور مو نه ځندوم ورزو پیغامونه ته
السلام علیکم زه د راجک مهرمن ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس یم نو په ولسوالۍ کې وړاندې د یو څومره باندې باندې ډیر وخت یې تر تګرځي د کله ځان د یو څومره باندې ورته کوي او کله وايي چې دا یو څومره د څوار د مخ او اکثر وخت یې تاسو ته څنګه ګل کړی دی وایي چې شندل د ولسوالۍ د ښار د خدي نو هر ورځ په وایي چې د اوس په حال معلومات راځي چې ماته په دغه شنه راځم څه تر وخت څه په هتا از ما
بریا بریا یو دوا ټول سلامونه وایم زاز الملک په رحمن ولایت د بولان څخه تاسو سره پاړی کې کېما دلته زمور سره یو ځوان دی د بشیر احمد په نامه دی چې په سر کې وشته سو يم دی یو څه به تکلیف هم لري دی وای وای زما د پلان هم الحمدلله دی نو تقریبا شپږ میاشتې چې زمور سره سره دی هر مسلمان ورور د پاړه معلومات واړی او یاد د تقریبا نخښګان ما زغ اوري نو ما ته دی په دوه شمیرو زنګ وای سپر وا سپر وا سپر وا تلور یزا شپړ سپر او بلش میرا ده سپر وا یو یو اتنا اتنا درې سپر او خلاص میرا ده سپر وا سلور ات سپر درې وار پیندا دوا وارانه دا دې راډیو سره ډېر مننه نه خوته ما
سلام علیکم څنګه جوړه تفهیر فضل احمد احمد علمن ولایت څخه ورور دلته لالی ماما لال ماما نندیش په لالی مشهور دی دی اوس د فراه په ولایت کې د کندهار ولایت کې اوس دلته په هلمند کې دی نو دا اته کاله کېږي چې د کور څخه نادره کدي اوس دلته کار یو د دغه معلومات غواړي د ټلیفون په دغه شماره جاري کوونکي سپر اوس سه اووه څلور نوي اووه اویا اته څلوېښت نمبر سر د خدای په امان
السلام علیکم ازادی رادیو خاتون کو تاسو ته سلامونه وایم پیغام کړم یا ورس له هلمند څخه زنګ وکړیو چې حمید الله زوی د امو کلا د غزنی ولایت د موږ سره د کول چې څنګه ته ځخل نمبر وایم او پر دغه شماره ما ته زنګ وکړي صفر 88 28 45 سی دا دی ما شماره دی
السلام علیکم زعم الله د عبدالله فکر زوی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ فکر ما پیغام ما ورونه اوري زه د ښار کې چې یو د بل سره ورکیو د اوس په ایران کې یم د ښار کې په ایران کې یم ما ورونه ته پیغام دادی چې تکیر زما آواز اوري بدې شماله ما ته تلیفون وکي سپ نه یو درې و صدور 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 صفر دوا و دا که په ایران کې ما ته بدې شماله تلیفون کولای شي ولې ته په افغانستان کې د افغانستان ته وی راځه ټلیفون وکي بیا دوا صفر اته نوي بیا نه یو درې اته صدور 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 صفر دوا و السلام علیکم
السلام علیکم احمد امین و ولیما د فکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ څخه دلته یو خور سیدیغه نوم حمیده ده او د پاکستان د هیواد ده دلته د قابلګۍ په بخش کې لمونږ سره کار کوي نو د چارواتي دلته تقریبا د یو کال کېږي او څه کم زیات به کېږي نو دا وایم د پاکستان د پښتو سیمه کې مې کور ده حمیده نمیږي او د پلار نوم یې ګلولی ده نو نه نه کورنۍ غړي څوک تر اوسه راغلي دي او نه څوک داسې بل نږدې قریب لري، نو که د پلار اوري یا ورور اوري یا بل کوم داسې دوست او قریب اوري، د مهربانۍ له مخکې په لاندې شمارو له موږ سره اړیکه ونیسئ. د افغان بیسیم شماره ده 0520920290 یا د بیا 0520920290. بله شماره ده 0550 شپاړس 241. د حمیدان میږي او د پاکستان د سواد د سیمې تقریبا یو کال څه کم زیات به کېږي. دلته زموږ سره په یوه شتخانه کې کرکه کوم ورور راوستې ده، نو اوس زموږ د کورنۍ قریبان شته او نه څوک دوستان شته، نو که هر څوک د دماغه غاوري مهرباني له مخې پلان د شماره باندې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم دوستانو، زه امید یارمل یم د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ د تخت کلي نه. دوستانو ما یو ورور پیدا کړی ده په نوم د انتظار صاحب، چې د پلار نوم یې رحمت ګل ده، په تن باندې توره جوړه ده او سوري واسکټ ده. نو دوستانو که د چا که څوک زما غږ اوري دغه په خپلوانو کې، نو ما سره دې په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. 0550 1031 1001. بله شماره مې ده 0540 4545. شمیره مې بیا تکرارم 0550 1031 1001. او تاسو هم باقي ښه پیغامونه پاک لامش.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، زه د هلمند ولایت څخه مانیسه سرنیو سره د سیر یک شنبه د ورکوڅو اجزانو په نامه د پروګرام څخه د کندهار د شړی ولسوالۍ څخه یو چا شنګولې و ما د اما یو کلنی ورکوڅې وی دي د ظاهر شاه په نو هوګو شنګولې دي بیا نو کچيري هغه لمبر یا هم منچکا یا ما ته په دغه لمبر باندې شنګول سي مستیا لمبر و منچکا یې رسوه. سپر وش و څلوېښت نه سوه پنځه پنځوس پنځه سوه دوه پنځوس. بله بیا شمېره یادوم، سپر وش و څلوېښت نه سوه پنځه پنځوس پنځه سوه دوه پنځوس. او بله شمېره د بیسیم شمېره یادوم، سپر وش و درې پنځه پنځوس اته اتیا اته ویشت. سپر وش و درې پنځه پنځوس اته اتیا اته ویشت. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کزما شغاوري په دغه شمیره دی ماته ژنګوي. والسلام.
سلام علیکم، نوم محمد اسیف سیالاب د هلمند ولایت ناری سرای د ولسوالۍ وڅرنم کوي. او سیالان په نسکزګار شاه کې د هلمند ولایت وسیږم. دې تاسو ته معذور یم، ما قربان او دوستان د هلمند ولایت ناری سرای د خپلو په سیمه کې گزاره کوي. هر څوک کولی شي زما کلیوالي په ما خبر کړي. دا زما ټلیفون شمېرې دي 0505 45 48. او د ټلیفون بله شمېره 0505 42 83. تېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند د ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د جمعګل سټایل سرپرست دا امان الله په نامه دی. د میدان وردګو دی دغه د سخې او شزه راتشتونې د دلته د نکاس ناستې په یو ځای کې پیسې او شیم خلاص شوي دي. نو د هر چا خور لور چې د هر چا خور لور چې راتشتونې د نو زما سره دې په دې اړیکې تماس ونیسي چې زه معلومات ورته ورکړم. زه ورته وښیم زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا شپږ شپېته 259 جېرش. د ټلیفون شمېره بیا درته وایم 0 اویا 0 شپږ شپږ 2 5 9 3 0. دا زما د ټلیفون شمېره ده. د هر چا دوست او قریب شي د هر چا خور لور چې راتښتولي نو زما سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. نو د ازادۍ کارکوونکو امان الله نومېږي او جګ نری ځوان دی. تقریبا زیات کم دی 2 ویشت 2 ویشت 4 ویشت کلو زیات کم دی شنې بي جګ نری ځوان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، حیات الله د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ د شورا د کلي څخه چې د هرات او د کندهار پر عمومي سړک باندې یو سپینږیری سړی دی، تور پکول یې پر سر ده او توره صدرې ده، تورې چوټې دي، داسې آسماني رنګ کالي اغوستي دي. ډېر افسوس کېږي، وایي زه د ډنډغوري یم او وسره غلی دلته دی هلمند ویلات او عمومي شهر باندې دی هر مټر تلا سر کې دی په دې لک چا ساده کار نه کوي کله وای د دې خمری ته ځن کله وای د باغلان ته ځن کله وای د ګند غوري ولسوالی ته ځم نو هله کوم چې زموږ دغه اواز چې دی مشر کې زما دغه لمبر دی چې سپر و سپر شپږ وسه او تلویش نسه او درویش که غواړي چې قریبانی معلومات وکړي دغه لمبر ته دی ځنګ وای.
سلامونه عنایت تنگی والله وردګ ولایت د آباد ولسوالۍ د تنگي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ته وتم. د خوشبختۍ د خوشحالۍ خبر دا دی چې د تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته یو قص د سلطان محمد په نامه باندې د کندهار ولایت څخه تلیفون کړی وو. هغه ویلي وو چې زمونږ یو دوست رک شوی دی نو هغه خوشبختانه چې زمونږ په سیمو کې شته نو که چېرته سلطان محمد ورور د هغه نښې نښانې نورې غواړي او دا نور معلومات ته هغه په حق باندې غواړي نو زه به ورته خپل معلومات سره شریک کړم. نو هغه چې دی تقریبا د شلو کالو دی او تور غنم رنگ هلک دی او سپینې جامې او تورې جامې په دغه ډېر کار کوي او ډېرې اغوندي. نو که چېرته سلطان محمد ورور دا دغه کس د ورکشاپ د حق له نور معلومات غواړي نو زه به ورته معلومات ورکړم او زه ورته حاضر یم ان شاء الله د زمانه نمبر ترلاسه کړي. د ټلیفون شمیره مې ده 0 8 8 1 5 3 0. د ټلیفون د شمارې تکرار 0 8 8 1 1 5 3 0. خدای دې وکړي چې سلطان محمد ورور راته زنګ ووهي او د خپل ورکشوي عزیز معلومات زه ورته ورکړم او خپل ورکشوي عزیز ورته ورولېږم او خپل ورکشوي عزیز ترلاسه کړي.
مننه کوم محترمه دوسته چې دا پیغام موږ سره شریک کړی وو. اوس په ورسو یو شمېر نور دوستانو ته چې هغه زموږ څخه غوښتنه کړې ده چې د تیرې خبرونې په ترڅ کې د یو کس په اړه چې معلومات ویل سوي دي هغه دوی نمبر نه دی اخیستی او غواړي چې دغه د تیرې ونې پیغام ورته تکرار خپور سي. نو مخکې تر دې چې هغه پیغام ورته خپور کړم په خپله د دوه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې دوی دا غوښتنه کړې ده.
سلام علیکم زیاد خان یم اغه پوشل کمی نو بجو اعلان سی وسو سی مو دوا کسب بندیان مو سره ورک دی مو سره دی دی غزنی دی ولایت پر وسګن اسماره باندې دی ګیرو دی ولسوالی په اسماره موږ نه دی ودی نو ازادي له رادیو چا دغه خایس کې وسو مو ته اسماره بیرته اعلان کې غزنی له ولایت نه د خوجمرولو ولسوالۍ چې موزنګ وغیره د ټلیفون شماره هم د 0 8 1 1 1 10 0 40.
سلام علیکم. دغه نن چې یو اعلان وشو د زابل ولایت وکلاره ولایت وو چې د مور دوه نفره د مو په لاس کې د کومه شمېره درکړه مولته زنګ وږي موږ هغه شمیره نه نیولې. زه د غزنی ولایت د خوجمرولو ولسوالۍ څخه خبره کوم که هر چا دغه د مادونه لپاره پیدا کړو شیرینی دمرا چواسي زیاد خان یا زه ما د ما د ټلیفون سره ده 0 8 1 1 0 8 1 1 1 0 40 ما شماره ده. اجازه دې راځو لکرکونکو چې مې دا خاصه چې کوم شمیره د غنفر د سوالې ده چې د مشمیره باندې شمیره د څوک زنګ وږي هغه شمیره مو تیار بیا انتقال کړي چې موږ دې شمیره ونیسو او له شمیره سره خبره کوو.
دوستانو هیله ده چې تاسو د خبرونه اوریدلې وي او په دې هیله يم چې شمیره مو په سمه اخیستې وي او درسره لیکلې وي او خدای دې وکړي چې وکولای شي د دې خبرونه لاله خپل ورکو عزیزانو ته ورسېږي. که بیا هم په دې اړه کوم پیغام لري او یا په خپل سیمه کې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي یا په خپل ورک پسې ګرځي نو زموږ د دې پروګرام د ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهي. شمیره مو دادی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 چلور دری شپک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتخ پل تیلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه